یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم، د خپرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. په دې خپرونه کې به واوري: د ملګرو ملتونو لپاره د طالبانو استازی ویل روسیې غوښتي چې د باور لیک ورکولو په کمیټه کې د دوی مرسته وکړي. په هلمند کې د بوسته صدې له څو میاشتو وروسته بیا په کار پیل وکړ.
وړي کې په دغه کنجاله د پوسته کې د ډېر فرق استفاده کوي.
یو شمېر افغانان وایي بانکونه د ډالرو پر ځای افغانۍ ورکوي.
چې سل ډالر په مقابل کې افغانۍ تاسو ته درکوي، هغه 275 افغانۍ پورې تاسو ته کمې درکوي.
د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو سل ورځو کې د افغانستان اقتصاد په کومه خوا روان دی؟
په اقتصادي لحاظ حوزه خنه دی. افغانستان د یو لوی ناورین په درشل کې دی.
د دې او نور موضوعاتو ترڅنګ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم لرو. خو تر هر څه وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د مهاجرت نړیوال سازمان وایي چې د جمی پر مهال بې ځای سو کسانو ته د مرستو بستی ورکوي. په کندهار کې نشته مرګ جوړه اړولې. د بیلاروس او پولند پر پوله ایثار پاتې سي عراقیان نن خپل هیواد ته ستنېږي. د مهاجرت نړیوال سازمان اټکل کوي چې افغانستان شایي له سخت ژمي سره مخامخ سي. دغه ادارې نن په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې لیکلي چې خلک به د ژمي پر مهال داسې سړو سره مخامخ سي چې د هوا درجه به په ځینو سیمو کې تر صفر کښته وي. د دې ادارې په وینا لا هم په زرګونو کورنۍ له خپلو اصلي مینو بې ځایه دي او د سړو پر مهال د خوندیتوب لپاره سرپنا نه لري. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي چې دوی هغو کسانو ته چې ډېر اړ دي د ژمي پر مهال د مرستو بیړنۍ بستې ورکوي. په کندهار ښار کې د دوو وسلوالو حمله کوونکو او طالبانو ترمنځ په ډزو کې یو وسلوال وژل شوی او یو ژوندی نیول شوی دی. دغه پیښه دوه ملکیان په دې پیښه کې دوه ملکیان ټپیان شوي هم دي. په کندهار کې د طالبانو یوې مطبوعاتي سرچینې د نوم نه شور په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې دا پیښه تیر شپه شاوخوا 9 بجې د لومړۍ حوزې په شهیدانو څلور لارې کې شوی ده. د سرچینې په خبره دوه وسلوالو موټر سایکل سپرو په سیمه کې په ګزمه بوخت او طالبانو باندې ډزې وکړې، خو په ځوابي ډزو کې یو بریدګر وژل شوی او یو ژوندی نیول شوی دی. د سرچینې په وینا په دې پیښه کې طالبانو ته کوم زیان نه دی اوښتی او په سیمه کې دوه ملکیان ټپیان شوي دي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د طالبانو حکومت وایي په کابل کې د تیرې یوې اونۍ په جریان کې یو نوی کسان د بیلابیلو جرمونو په تړاو نیول شوی دی. د کابل امنیه قومندانۍ پرون په یوه اعلامیه کې ویلي دغه کسان په کابل ولسوالیو کې نیول شوي چې تحقیقات ورڅخه روان دي. پر افغانستان د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د اقتصادي رکود، د بېوزلۍ او بېکارۍ د پراخېدو له کبله د جرمونو اندازه هم زیاته شوې ده. بلخوا د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې په اوومه حوزه کې دوې نجونې له انسان تښتونکو ژغورلې دي. د قومندانۍ په یوه ټویټ کې ویلي چې دغه نجونې او موټر چلوونکی د کابل سرای شمالي سیمې څخه تښتول شوی وي. د طالبانو د لیکو د تصفیه کمیسون وایي چې دوی لیکو څخه نږدې 200 نامطلوب کسان ایستل شوي دي. دا اعلان داسې مهال کېږي چې د طالبانو د صفونو د تصفیه کمیسون مشر مفتي لطیف الله حکیمي پرون په زابل کې د دې کمیسون یوه څانګه پرانیسته. د زابل ولایت مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویلي د طالبانو د لیکو د تصفیه لړۍ به تر هغو روانې وي چې مفسد او ناکاره کسان لرې کړی شوي نه وي. افغان شزه شربت ګل چې عکس د نېشنل جیوګرافیک مجله کې تر چاپ وروسته نړیوال شهرت موندلی و ایتالیا ته ورسیده. د ایتالیا د صدر اعظم ماریو دراګي دفتر پرون په ویلامیا کې ویل چې هیواد یې ایتالیا ته د شربت ګل لیږدول وروسته له هغې تنظیم کړل چې لومړی هغې په دې برخه کې د همکاري غوښتنه وکړه. شربت ګل وروسته له هغې د شنو سترګو لرونکي افغان کډوالې په توګه په نړیواله سطحه مشهوره سوه چې د امریکا پیژندل سوي عکاس سټیف مکیوري په 1984 میلادي کال کې د پاکستان په یو کم کې د هغې عکس واخیست او عکس یې په نېشنل جیوګرافیک مجله کې چاپ شو. د بیلاروس او پولند په پول کې ایثار څباندې شپږ سو عراقیان خپل هیواد ته استول کیږي. دا خبره د عراق او کردستان کورواکي سیمې چارواکو تایید کړې ده. د عراق د بهرنیو چارو وزارت وین احمد الصحاف ویلي چې نن به شپږ سو ولس عراقیان په دو الوتنو کې اربیل هوایي ډګر ته ورسیږي. تیره اونۍ هم له بیلاروس څخه سلګونه کسان چې اکثر د کردستان وو په لومړني پرواز کې عراق ته ولېږدول شول. دوی او نورو زرګونو کسانو اروپا ته د تلو په هیله د پولند پولې ته نږدې د بیلاروس په سرحدي سیمو او ځنګلونو کې اړولی دي. مینسک تورن دی چې د منځني ختیځ او افغانستان زرګونه پناه غوښتونکو ته یې لار ورکړی چې د اروپا خاورې ته دننه سي. د بیلاروس دا کار د اروپا د بندیزونو غچ اخیستنه بلل کیږي، هغه تور چې بیلاروس سي چارواکو رد کړی دی. او د جنوبی افریقا ساينس پوهان وی د کورونا وایرس یو نوې بڼه کشف کړې ده چې ډیره ساري ده. د دوی په وینا د دې وایرس خوځښت دومره چټک دی چې ممکن له کورونا ضد واکسین څخه ځان بچ وساتلی سي. د روغتیا نړیوال سازمان چې د کورونا وایرس دغه نوې بڼه ساري نن یو استرالی غونډه کوي چې دا وڅېړي د دې وایرس دا بڼه د کورونا وبا او واکسین لپاره څه مفهوم لري.
خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. دا خبرونه او نور موضوعات د آزادی رادیو په ویب پاڼه کې لوستلای هم شي. azadiradio.com زموږ د ویب پاڼه پته ده. د ملګرو ملتونو لپاره د طالبانو استاذ وی دوی تمل لري چې روسیا د ملګرو ملتونو د باور لیک ورکولو په کمیټې کې له دوی سره مرسته وکړي. شغلی شاهین له تاس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي د غشانې په بهر کې د افغانستان د سفارتونو او افغان ډیپلوماټانو پر وضعیت هم خبرې کړې دي. د ازادي رادیو همکار مو اکرام الله اکرام هم د شپې بعد ټلیفون لاره را سره دی د دې موضوع نور تفصیل دا ورو مهرباني کوي.
سروان سے ملګرو ملتونو کې د طالبانو د دایمي استاذي څوکۍ ته نوماند او په دوحه کې دغه ډلې د سولې د مرکچي پلاوی غړي سهیل شاهین ویل دي چې دوی نو غواړي چې په بهر کې افغان سفارتونه وتړي، خو د په وینا باندې چې خا یو شمیر افغان ډیپلوماټان له یو سفارت بل ته بدل را بدل کړی شي. دو ویلی دی چې ټول افغان ډیپلوماټانو ته د کار د دوام داډ ورکړل شوی دی د طالبانو لورې نه، خو دغه افغان ډیپلوماټان باید د نوي حکومت یعنی د طالبانو د حکومت لپاره کار وکړي. خاغلی شاهین له تاس خبری اژانس سره په دې ځانګړي مرکه کې دا هم ویلی دی چې که افغان ډیپلوماټان د دوی له قواعدو نه سرغړونه وکړي نو دا به د دوی ګناوي او خیبیا دند له لاسه ورکړي، خو په دې مرکه کې د دغه قواعدو په اړه باندې څه نه دی ویلي. دغه شان خاغلی شاهین لټاس خبري جان سره دا هم ویلي دي چې دوی تمه لري چې روسیا به د ملګرو ملتونو د باور لیک د ورکولو په کمیټه کې له دوی سره مرسته وکړي. سروان سے پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ رئیس په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ چې لا هم تشه ده او لا هم سهیل شاهین ته اجازه نه ورکړل شوی چې دغه خپل کار ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې افغان طالبانو ویلي دي چې تیر شپه د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی په مشرۍ باندې یو جیک پوډ پلاوی دوه ته رسیدل دی او هلته بل امریکایي او اروپایي چارواکو سره په بیلابیلو موضوعاتو باندې خبرې وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی په خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلي دي چې په دې کتنه کې به د افغانستان د کنګل شوی او شتمنیو پاړه باندې هم خبرې کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم دا منلی ده چې د افغانستان لپاره ځانګړی استاذ ټام ویست پراتون کې ونه کې چې سبا به پیل کیږي په دوحه کې به له طالبانو سره وګوري او خبرې اترې به وکړي، خو دقیق نه دی ویل شوی چې دا خبرې به کله پیل کیږي، سبا او کبل ورځ. یاد وزارت د دې کتنې د اجنډا مهم ټکی یاد کړی دی چې د افغانستان د کنګل شوی شتمنیو د آزادولو په اړه دی په دې خب نقطو کې سندې ویل دي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان وایي چې په دې موضوع سربیره به پر سیاسي مسایلو، بشري مرستو، معرف، روغتي، امنیت او د سفارتونو بیا پرانستلو او نورو مسایلو باندې هم خبرې کیږي. خاغلی بلخی دا هم ویل دي چې د طالبانو په دې پلاوي کې د معرف، عام روغتي، مالی، امنیتی وزارتونه او د افغانستان بانک چارواکي او استاذي شامل دي. بلې سروان صاحب،
ډېره زیاته مننه. په راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو لپاره د طالبانو استاذي وایي دوی تمه لري چې روسیا د ملګرو ملتونو د باور لیک ورکولو په کمیټه کې ورسره مرسته وکړي. طالبانو سهیل شاهین د ملګرو لپاره په ملګرو ملتو کې د ځان لوري استازي ټاکلې دي، خو ملګرو ملتو تر اوسه پوري د طالبانو استازي د افغانستان د استازي په توګه یا د دایمي استازي په توګه نه دی منلی. همدغه راز د نړۍ هیڅ سفارت هم تر اوسه پوري طالبانو ته نه دی سپارل شوی، ځکه چې د نړۍ هیوادونو د طالبانو حکومت تر اوسه پوري په رسمیت نه دی پیژندلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
یو شمېر افغانان وایي بانکونو کې ډالري حساب لري، خو بانکونه پر ځای افغانۍ ورکوي او هغه هم له بازاره په ټیټه بیه. دوی ادعا کوي چې بانک په هر ډالر کې 4 یا 15 افغانۍ کمی ورکوي، چې د دوی په وینا دا ښکاره غلا ده. د بانکونو مسؤلان بیا څه ځواب ورته لري؟ تفصیل په دې راپور کې واوري.
د کابل ښار یو اوسیدونکی چې دی وینړیوالې ادارې کارکونکی هم دی او په ډالر معاش اخلي، ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې اوس ار د خپل پیسې په افغاني او له بانک نه ترلاسه کړي. دا چې نو غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل سي، وایي هر ځل یې چې له بانک نه پیسې ایستلې دي تر 500 افغانۍ زیان کړای او د ډالرو تبادله ورته په افغانۍ د بازار د بای په پرتله 15 افغانۍ ښکته شوی ده.
ډالر په ځای ورته افغانۍ ورکی هغه کې سودی تبادله کې د نظر د بازار ته هلته د تبادله کې تفاوت راځي، خلک پکې زیان کوي. یا دغه سه د غټو ډالرو په ځای د غټو نوټونو په ځای چې 100 ډالری وي د هغو په ځای مایده نوټونه یا وړو نوټونه ورکوي، دا هم په بازار کې په تفاوت سره اخیستل کېږي. دا بل زیان ده چې خپلو مشتریانو ته دوی اړوي.
عبدالله احمد زای د کابل ښار بل اوسیدونکی دی، دای هم ورته شکایت لري. ښاغلی احمد زای وای لایو لوري دوی له بانک د ټولو پیسو د ایستلو اجازه نه لري او له بل خوا د بانکونو دغه ډول چلند خلک پر دوی بے باور کړی دي.
دا بانکونه چې 100 ډالر په مقابل کې افغاني تاسو ته درکوي، هغه 200 افغانۍ پورې تاسو ته کمی درکوي. د باندې بازار د ورځې د نرخ په مطابق باندې کومه دا وګور، دا یو ستونزه بیا مراجعینو ته چې دوی بیا نس کل په بانکونو باندې اعتماد نه کړی، دلته بیا د بانکونو سیستم به یو نو سقوط سره مخامخ شي. که چیرته داسې سلام د روانې، ځکه بانک ستا پیسې ساتي ستا لپاره هغه مقدار بیرته
و مغختل په دې اړه د مرکزی بانک او د طالبانو د وایندویانو نظر هم واخلو، خو هڅې مو بریالۍ نسوي. خو په هرات ولایت کې د عزیزی بانک یو مسول ازادي رادیو ته په خبرو کې د پیرودونکو د اداره ادبي او وایي چې د بازار د بایو په پرتله په بانکونو کې تبادله په هر ډالر کې له 50 تر 60 پولو په توپیر سره کیږي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له بانکونو د پیسو پر ایستلو ځینې محدودیتونه ولګیدل او هر کس په ونی کې وازی د 100 افغانۍ او یا هم د 200 ډالرو د ایستلو اجازه درلوده، چې دا اندازه تومو د مخکې د تنخوا اخستونکو کسانو لپاره دوه چنده سو. د طالبانو له واکمنۍ دو او د امریکا له لوري د افغانستان د مرکزی بانک د 9 میلیارډ زیرمې له کنګلې دو وروسته د دغه هیواد په بانکي سیستم کې ستونزې ډېرې سوې دي. ملګرو ملتونو دې ته په اشاره چې افغانستان کې بانکي سیستم د ړنګېدو په درشل کې دی، د راتلونکو ناوړه پایلو په اړه خبرداري ورکړای، خو طالبانو ویلي چې لاملونه یې تثبیت کړي او ضربه د مسایل عادي حالت ته راوګرځوي. له دې سره د بخښنې نړیوال سازمان هم پرون سه شنبه پیوه خبر پړنه کې له نړیوال ټولنې غوښتي چې پر افغانستان د بندیزونه زر تر زره کم کړي. دغه سازمان په خپل خبر پړنه کې ویلي چې د بهرنۍ مرستو درېدل، د افغانستان د پیسو کنګل کول او پر طالبانو د نړیوالو بندیزونه د دې لامل ګرځېدلې چې افغانستان له اقتصادي کړکیچ سره مخ سي، چې د ستونزې د روغتیايي خدماتونو وړاندې کولو، خوراکي توکو او ځینو نور خدماتونو ته د خلکو د لاسرسي مخه ډب کړې ده.
د بوست صدی مسؤلان وایي سشکال د بوست صدی فابریکه به د 2.5 میلیون افغانۍ په ارزښت له بزګرانو څخه تر 4000 ټنه پنبه له کروندګرو وپیری. هلمندي کروندګر وایي کچېرې حکومت د فابریکې ته پاملرنه لا نور هم زیاته کړي، نو لوی خوبه د بزګرو اقتصاد لوړ شي او لبل خوبه د بزګرانو لپاره د حلالي روزي لار هواره شي.
ترمیاشتو زندروست یو ځل بیا په هلمند کې د بوس تصدی یا پاپریکې خپل فعالیت بیا پیل کړی او مسولینو یې له کروندګرو څخه د خامو مالوچو د پیرولو چاري پیل کړی
او د سندې چې واز ز خوشالم چې د ما لپاره
په هلمند کې د بوس تصدی لپاره د طالبانو لوري ټاکل سوی مشر حافظ ارشاد وای د بوس تصدی د پاپریکې د بیرته فعالیت څخه هدف د پومبي کاروبار او کرکیلی ته بیا واده ورکول دي او خلکو ته د کار زمينه برابرول دي.
اول مطلب مو دا دی چې دا مسلمانان د وطن خلک ډېر ستړي دي، دا ولس موږ سره وساسي تقریبا موږ د غوړي او د کنجاره او صابون او دا شان چې دي دغه مو تر نور خلکو ډېر په نخې کښته دي.
د بوست صدی دغه پاپریکا د ډېر زره ټنه مالوچو د پروسس وړتیا لري چې د تیر جمهوری نظام پر مهال په 1999 کال کې دغه مهال د دولت له لوري یو ځل بیا ترمیم سو او کار ته آماده سو چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا د نامنیو او د طالبانو د حکومت پر اتاک سره بند شوی و. د افغانستان د مالی وزارت چارواکي وایي سږ کال د بوست صدی یا پاپریکا 200 شپېته میلیون افغانۍ بودی جلري چې له بزګرانو څخه به تر 4000 ټنه پوري خام پنبه و پیری. د هلمند د بوست صدی پاپریکا درو 500 کال وړاندې د علي حضرت محمد ظاهر شاه د وکمنی پر مهال جوړ شوی. د پومبې د مالوچ ترڅنګ غوړی، صابون، کنجوره او پوستکي تولید د بوست صدی د پاپریکا د افغانستان په جنوب کې د تر ټولو ستر زراعتي ولایت هلمند کې شتون لري چې د زیات شمیر خلکو اقتصادي د کرنې او مالداري سره تړلې دي چې د یادې پاپریکې په پاله کې دو سره د بزګرانو او خلکو د خپل اقتصاد د ودی او د غوړېدو لپاره هیلي هم راټوکېدلې دي. هلمندي کروندګر د بوست صدی د بیا پاله کې دو لې اقدام څخه خوښ دي او غوښتنه کوي چې یادې پاپریکې ته توجه لا نور هم زیاته شي. د هلمند دو بزګرانو نظر محمد او جاوید چې د بوست صدی ته خام مالو چراوړي داسې وویل
پومبه مې راوړي د لوی د نشانه موږ د نن خوشاله چې شروع سي موږ په خوشاله دي وړي د دې سره ډېر خلک استفاده کوي وړي کې پندغه کنجاله ده پوسته کې دي د دې سره ډېر خلک استفاده کوي موږ په دغه خوشاله شو دا ده چاله
ولا شش کال د پمبونو خونه تر تیر کلو شدی هغه په دې مورد شدی چې په خوا به مثال یوازې فابریکې خریدار کوله اوس مشتیسه داخل په افغانستان کې د کندهار ولایت ډیره خریداری کوي هلته شخصي فابریکې جوړ شوې دي نو په دغه مورد باندې دغه نرخونه ان شاء الله وسر په خوا ډیر شدی.
د معلوماتو پر اساس په لومړی کلونو کې د علي حضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې کله چې د بوست په نوم دی تصدی یا پاپریکې په لومړی ځل په فعالیت پیل وکړ نږدې 2000 کسانو پکې کار کوي او تولیدات یې ګڼو اسایي هیوادونو ته انتقالېدل خو د دې تصدی د کارکونکو شمیر اوس مهال 104 لستان دی.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
د طالبانو د وخت رسیدو د سلو رسول پر کېدو سره ملګرو ملتو خبرداري ورکړ چې د افغانستان مالی سیستم ممکن په څو میاشتو کې وپاشل شي ځکه چې خلک به د خپلو پورونو د ورکولو توان نه لري. د اگست په 15مه طالبانو له وخت رسیدو سره سم د څو اونیو لپاره بانکونه بند کړل. امریکا د افغانستان بانک شاوخوا 9 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړه. د افغانستان بانکونه تقریبا دیوالیه شوي، کاروبار سوړ شوی، د جنسونو بیې لوړې شوي او د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت ټیټ شوی دی. خو هم طالبان او هم سوداګر وای په ګمرکونو کې فساد کم شوی او په لارو کې اخازي چې د سوداګرو کاروبار ته جدي ستونزې پېښولې ختم شي بده. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت پرستیال او ویان ذبیح الله مجاهد وای
هیواد په سر اثر کې د لومړي ځل لپاره د سه هیوادوالو تجارانو د اموالو انتقالون کې هغوی د هیواد له بلخ ولایت نه تر کندهار له هرات تر ننګرهار آزادانه تګ راتګ په شپه ورځ کې چاته هیڅ نو سرخوګي واخازي او زورونه نسته. دا ډیر لوی هدف و دی خلکو لپاره د دې معلومات کې چې څوک په دې لارو کې ستونزو سره مخ شي کړهونه لیدلی وو او دا ډیر لوی لاسته راوړنه ده.
د ملګرو ملتو پراختیایي پروګرام بیا یو ان ډی پی د افغانستان د اقتصاد په اړه په خپل وروستي درې مخیز راپور کې د افغانستان د بانکي سیستم د سقوط او په ټولنه د هغه د خورا ستر منفي اغیز د احتمال اټکل کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د مشرتابه پلاوی خړی آزرخ شافیزی بانکي سیستم ته خطر لدی درکه جدي ګڼي چې پر بانکونو د افغانانو اعتماد کم شوی.
په اقتصادي لحاظ اوضاع ښه نه دی، مخکې تر بدلون څخه هم اقتصاد د افغانستان کلکیچن و او اعتماد پر بانکونو باندې هم لږ شوی و. ولې بدلون سره نه یوازې مشکلات رفع نه شو بلکې مشکلات مضاعف شو. اوس مهال د بین المللي ناظرینو په قول افغانستان د یو لوی ناورین په درشل کې دی. بانکي سیستم د افغانستان ډیر سخت مشکلات سره مخامخ دی که چیرې ورته چاره ونه سنجول شي او بیرنۍ اقدامات ونه شي. د دې احتمال شته چې د سیستم د بانکي چې د مدرن اقتصاد لپاره ډیر اهمیت لري په ټپ ودرېږي. د خلکو اعتماد پر بانک ډیر لږ شوی دی، خلک خپل پیسې بانک ته نه سپاري او حتی هغه زیرمې چې دوی درلودلې هلته او امانت و با مفاد یا بې مفاد د خپل امانت بیرته غواړي. او یو علت دغه دی چې مرکزی بانک پس له بدلون چې دا تاریخ د طالبان راغلل دوی یو دستور ورکه چې هغه شخصي حسابونو څخه څوک په اونۍ کې تر 200 امریکایي ډالر څخه زیات پیسې نشي ایستلی او شرکتونه هم نشي کولای چې کچیرې هر عمره چې پیسې ولري دا د 15% څخه زیات پیسې په یو وار کې نشي ایستلی. دا موضوع بې باوري په بانکونو باندې ډیر زیات کړل.
خو د اعتماد د بیرته ترلاسه کولو لپاره د ملګرو ملتو پراختیایي پروګرام د یو پلان وړاندیز کوي چې پکې امانت لرونکو ته د تضمین او بیمې ورکول هم شامل دي. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت د عمومي عوایدو مشر معراج محمد معراج تیرونی وویل چې طالبانو په خپلو اته اویا کاري ورځو کې 6.915 میلیارد افغانۍ عاید ټول کړی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی شاغل مجاهد هم د عوایدو ټولیدو ته اشاره وایي.
په لومړي ځل په کامل معنا ټولیږي او ملي بودیجې ته ځي، چې په دومره مسؤلیت او امانتداري سره په خوا کې نه تلل د غلا کېدې چور کېدې د زورواکانو ځینو هغو کړیو له خاصې مافیایي وي او په مالي برخو کې مسلط وو. زمینه مساعد سوی امنیت تامین ده، د پانګونې لپاره هیوادونو سره تماسونه نیولي دي، پانګونې د ظرفیت د ایجاد لپاره او لوی پروژې په هیواد کې پخوا لا په پلان کې وي خو په نمایشي توګه باندې د موضوع استفاده کړې. اوس په عملي ګامونه اخیستل کېږي، ناستې پاتې شوي. ټاپي لویه پروژه، د مس عینک پروژه، کاسازر پروژه، د ټاپ پروژه، همداسې د ریل پټلۍ د غځولو څو پروژې.
مجاهد په عین حال کې په اقتصاد کې ستونزې مني خو وایي چې دا ستونزې له یوې خوا له تیر حکومت څخه ورپاتې دي او له بلې خوا بهرني عوامل لري. د په بهرنیو عواملو کې د امریکا له لوري د افغانستان بانک د شتمنیو کنګل کېدا، په نړۍ کې د جنسونو او په چیرې بیا د تیلو د بیې لوړېدا او د کرونا وباله کبله د افغانستان او درستې نړۍ پر اقتصاد د ناوړه اغیز یادونه وکړه. په لندن کې میشته سیاسي اقتصاد افغان متخصص دریا خان بهیر دا تاییدوي چې په افغانستان کې اقتصادي ستونزې د طالبانو تر وخت رسیدو مخکې پیل شوې وي، خو د طالبانو له وخت رسیدو سره اوشته ورسېدې.
د افغانستان اقتصادي وضعیت متاسفانه د جمهوریت نظام د وروستۍ میاشتو څخه مخ په خرابېدو، ځکه چې د بودیجې زیاته برخه په نظامي وسایلو او تجهیزاتو مصرفېدله او له بلې خوا کمکونه یو مقدار مرستې بهرنۍ مرستې یو مقدار را کمې شوې. خو د تحولاتو راتک سره او د طالبانو د رژیم د راتک سره دغه اقتصادي بحران لا پیشرفت وکړه او ستونزې زیاتې شوې. د افغانستان پیسې په بهرنۍ بانکو کې کنګل شوې. د افغانستان بانکي ارتباطات د نورې نړۍ سره په ټپه ودرېدل. د افغانستان تجارت خراب شو. د افغانستان ترانزیتي لارې وتړل شوې. د افغانستان صادرات او واردات دواړه ستونزو سره مواجه شول. او له بلې خوا د افغانۍ ارزښت مخ په راټیټېدو شو.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې 3 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې کمیټې په وینا د افغانستان د روان بحران د حل یو لار دا ده چې په کلیوالي سیمو کې د معیشت بنسټونه وشخورل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو د مشرتابه پلاوی غړی شغله حافظي له بحران څخه د افغانستان د خلاصون لپاره سیاسي مشروعیت مهم بولی.
د دغه ناورین د ختمول لپاره چې په خپل سیاسي منشأ لري، یعنی زموږ اقتصادي حالت کچيري سیاسي منفي اغیزه ورباندې نه وي، په بل قوتوګه ډیر امکانات لري. مثال په توګه مر ډیر معدن لرو، اما متاسفانه تر څو چې یو مشروع منلسوي حکومت چې نړیوال ارزښتونو سره برابر عمل وکړي نه، اقتصادي ودی ممکن نه دی. پانګونه کلکی سره مخامخ کیږي، نړیوال بانک ورسره موافقه نه کوي، IMF ورسره موافقه نه کوي، او دا نړیوال پنګوال هم زړه نشه کوي چې دلته په افغانستان کې په داسې حالات کې چې سیاسي بستر ورته برابر نه دي پنګونه وکړي. د نجات چاپی یا کلی د سیاسي مثبت بدلون په لاس کې ده. نو هیله مند یو چې زموږ سیاسيون خلکو ته وګوري، د خلکو مجبوریتونو ته وګوري، د افغانستان اقتصادي ویجاړتیات وګوري، او یو معقول او د منلو وړ سیاست غوره کړي تر څو دنیا د افغانستان سره مرستې بیرته پیل کړي.
ښاغلی حافظي وای سل ورځې کېږي چې نوي حکومت مامورینو ته معاش نه دی ورکړی. د افغانستان دولت له نظامیانو پرته کابو 1 میلیون کسانو ته معاش ورکوه. د دوی جنو د چیر حکومت په ورستو یو 2 میاشتو کې هم معاش نه دی اخیسته. د معاش نه ورکولو د بازار رونق له منځه وړي. کله چې خلک پیرود وس و نه لري اقتصاد په ټپه دی شي. د یو ان ډی پی په راپور کې راغلی چې که وضعیت په اوسنی ډول دوام وکوي د 6 کال تر پایه پورې به د افغانستان بانکونه په سلو کې 40 امانتونه له لاسه ورکړي. د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام د افغانستان رئیس عبدالله دارداری رویټرز خبري آژانس ته په مرکه کې ویلي افغانستان ته پکار ده چې داسې بانکي سیستم جوړ کړي چې په هغه کې د طالبانو اغیز ته اړتیا نه وي.
ستاسو له پیغامونو
ان راغایم د ټلیفون پر سره ټلیفون پر کرښه هم د هلمند سره ورجان از مر پیغام دار دي چې زموږ مشکلات نن دغه نه ډیر سی وی چې دلته امارات را دي کمین سوی دي مرشد دلته خرګو ته ټول ارمن کړنی چې ور کړی دي کومر څه قران ته مخ په د بل پر مزه کې پراتی د خدای په قران کې د ماشان په دوړې فشار یاني نمر ته دار سچ دي څو چاته ور څو چاته وځاړو راځي پر مخ شیطان ګرځي هغه خرګو ته پښتنې کوي چې هغه من ځکوانه خرګو ته وکړي د خدای ر دي مر فاتې نور کورونه مسلمانان پاتې او موږ څنګه دې راغلي ولي دا څنګه پلان دي خدای دې تاسو ورته کور ته کور وګرځي مسلمانان دې بدل دي زه په خپل کسب خدای کې په دغه اتم نشته باندې یا غوډی لرم یا بل لرم یا بل لرم دا موږ چیرې ولارد پر چا باندې وځو د خدای دې
زمانو قاسم خان د سنگرار ولایت فاميلي له مو اړیکې نیولې ده دغه د مونږ 5 کال کېږي چې وسی ګونه راځل چې امراسته کړی او نه شیم د کې بس څه نمبر کې پراته یو خېنیم درولې هغه خالي دغه د لګي دوه خېنې را کړی هغه مرسته شوی دی ما ازادي راډیو کارکونکو نه دغه ویل وس دغه هغه مونږ چارواکو ته ورسته مننه
عبدالعزیز مزه کندهار ولایت څخه خبر کوم
د نړیوال خوړو سازمان پروګرام د شکایت لمبارې بندې د لمبارې تخلاص کې او بل مخکې به مست د دبليو پی د نړی خوړو سازمان پروګرام وو مخکې به کارتونه راکړم مست هغه به نقدې پیسې وې نو موږ هر ضرورت چې به موږ درلودې هغه به موږ راپکوي او چې بیا په دا حکومت کې دې کارتونه راکړي چې ورسو د کمپیوټر ته وړه یوه یوه بوجي وړه راکړي دوه واره یوه یوه بوجي وړه راکړي بس خلاص هغه کیفیت نه لري.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
زموږ خپل آزادۍ رادیو او ری دروان خبرونه په دوام کې روختیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو خو تر دې وړاندې د دې سات لاند خبرونه واوري.
د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM اټکل کوي چې افغانستان شای له سخت ژمی سره مخامخ دي. د ادارې نن په خپل رسمي ټوټر باندې لیکلي خلک به د ژمی پر مهال له داسې سړو سره مخامخ شي چې د هوا درجه به په ځینو سیمو کې تر صفر شاته وي. په کندهار کې د دوو وسلوالو حمله کوونکو او طالبانو ترمنځ په ډزو کې یو حمله کوونکی وژل شوی او یو ژوندی نیول شوی دی. دغه پیښه کې دوه ملکیان ټپیان شوي هم دي. د طالبانو حکومت وایي په کابل کې د تیرې یوې اونۍ په جریان کې یو نوی کسان د بیلابیلو جرمونو په تړاو نیول شوی دی. د طالبانو د لیکو د تصفیه کمیسیون ویلي د دوی له لیکو نږدې اووه سوه نامطلوب کسان تر اوسه پورې ایستل شوي دي. افغان شذا شربتګل چې عکس یې د نېشنل جغرافیک مجله کې تر چاپ وروسته نړیوال شهرت موندلې وو ایټالیا ته ورسېده. د بیلاروس او پولند په پولو کې ایثار څباندې شپږ سوه عراقیان به نن بیرته خپل هیواد ته استول کیږي. دا خبره د عراق او کردستان کورواکي سیمې چارواکو تایید کړې ده. او د جنوبي افریقا ساينس پوهان وایي د کورونا وایرس یو نوی بڼه یې کشف کړې ده چې ډیره ساري ده.
یا د ژوند شتمنی
السلام علیکم روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه تمو زنوري اسنوري هر کله کوم د خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. نن په خبرونه کې د پوستکی یا جلدی په ناروغي او پتیره د هغو چې له یخنی سره تړلې خبرې کوم. په افغانستان کې ژمی را روان دی او لژمی سره تړلی دی پوستکی بیلابیل ناروغي هم زیاتیږي. د ژمی موسم خی پوستکی یا جلته ډیر زیانونه وړوي او د هوا بدلون او وچه هوا خی یو شمیر کسان د اگزیما په څیر په ځینو ناروغیو اخته کړي. په ژمی کې د خونې دننه او د باندې د تودوخې درجه ډیر سره توپیر لري او له یوې هوا بلې ته تګ ښایي په ځینو کسانو کې حساسیتونه او د جلدي ناروغیو نښې پیدا کړي. په ژمی کې په څه ډول خپل پوستکی یا جلد مرتوب ساتلی شي؟ له کوره د وتلو لپاره باید څه ډول جامې واغوستل شي؟ او کله چې واورې او باران سره مخامخ کیږي څه باید وکړي؟ د زیات یخنۍ په وړاندې باید د وجود کوم غړي ګرم وساتل شي؟ پر دې او دغه راز له پوستکی یا جلدي ناروغیو سره په تړلو نورو عواملو باندې هم خبرې کوو. د خبرونه ته مو د پوستکی یا جلدي ناروغیو متخصص ډاکټر محب الرحمن لغمانی ته بلنه ورکړې ده. کور ودان ډاکټر صاحب چې زموږ بلنه مو ومنله او پر دغه موضوع چې مو انتخاب کړې ده پر دې موضوع نن له موږ سره په خبرونه کې برخه اخلي. که لومړی اوریدونکو ته ووایي چې د پوست یا جلد کومې ناروغي دي چې د ژمي په موسم کې زیاتیږي؟
د ازادي راډیو ګرانو اوریدونکو ته خبرو کې پلاز موبایل کوي کې ولنډ اشاره وکړه چې د اگزیما یا په جلدي تبابت کې ورته درمتی ته ووایي چې د کې د پوستکي التهاب یا له یو اندازه پرسوب رامنځته کیږي چې د کې بیا خارښت او سوزش سوی یا سوزش دام پکې وي. نو راځو تاسو سوال ته چې پوستکی خپل منک د وچوالی او لنوالی له نظر کټګوري کو نو دا په دوه برخو تقسیمیږي چې یو ته اویلی سکن یا ور پوستکی وي یو ته ډرای سکن یا وچ پوستکی وي. نو دا وچ پوستکی ته ور پوستکی چې بیا هغه د تکلیفونه چې دی په هغه اوړي کې ګرمۍ کې بیا نسبتا ډیر او دا وچ پوستکی ناروغي عموما بیا په ژمی کې د روان موسم چې موږ تاسو اوس ورته ورنږدې یو ژمی روان دی ژمی دی دغه د ډریسکین یا د وچ پوستکی ناروغي پکې بیا ډیر.
دغه د وچ پوستکی چې اوس ناروغي ډیریږي، کومې علائم دي او په څه ډول راڅرګندېږي؟ په ټولو خلکو کې که هغوی چې ډیر په یخنۍ سره مخامخ کیږي یا په یخو سړو سیمو کې ژوند کوي، په لوړو سیمو ارتفاعاتو کې ژوند کوي؟
تاسو ډیر خسته سوال دی، په جواب بدوم چې وچ پوستکی والا که په هر ځکه ژوند کوي، لستونزو سره به په جمی کې مخ کیږي. او بیا لوړ ارتفاعاتو کې بیا ډېر هغلته بیخي دغه د پوستکي ستونزو ته مساعد سیمه ده، چې هلته نسبتا حرارت د درجې چې ده د یخنۍ هغلته لوړې یا زیاتې. ډېری خلک بیا په دغه د وچ پوستکي په ناروغۍ وخته کېږي. چې مثال لنډ مثال درکم، کډیر وچوالی د پوستکي رامنځته شي، نو موږ او تاسو په ساده ژبه کې ورته وایو چې مثال دا د مار پوستکي غوندې یا دغسې زیروزس ورته وایي، دغسې یعنی وچوالی ډېر کوي. نو میانو پوستکي چې دي یا د مارانو دغسې یعنی دی شکل ته دا پوستکي اوړي، نو دا د ډېر وچوالي د لاسه لامل یې دا دی چې هلته د اوبو کموالی وي په وجود کې. پوستکی یو خو چې بل د اوبو انټیک یا اخیستنه د اوبو یا سکل کم دی کم کی، بل خوره هم یو علت د دې دی چې خوره او دوړې یا ککړ چاپیریال دې ته زمینه مسایې دی چې دغه د پوستکي وچوالی نورم ډیر شي، او که سیکنډري یا دویم انتان مداخله وکړي، حتی د زخم کېدو فیسور یا درزونه پوستکي کې پیدا کیږي. په جمی کې اکثره خلک زمونږ استادو د کلیوال ورونه چي دي د کلی ژوند اختیار کړی، هغوی بیا هغوی به دا د پوندو چود یا د لاسونو د پښو حتی د مخ وچوالی او سوروالی او تورواله ټیکی ټیکی پیدا کیږي. نو هغه امګه د اوبو د خستلو کموي، یعنی د باید دی استفاده کی چری روسکی، یعنی باید هغه د اوبو د سکلو در هغه باید ډیر پورته کیږي چې کوم ضرورتونه دي. او بل په زمن کې دی هغه کوم جرابي چې دي یا کوم وسایل یا دسکشي چې دي یا خولۍ باید دوی استفاده کی، هغه دومره پاملرنه ورته نه کی. نو دغه خوره هم یو فاکتور دی کیږي چې دغه پوستکی وچوال نورم ډیر کی، او د دیمنتان یا د میکروب لپاره د مداخلې ته زمينه مسايده کی. نو هغه بیا حتی زخمونه هم رامنځته کیږي چې خلک په جمی کې ډیر دغه څخه بیا ناراضي کوي او یا ناراضه وي.
تاسو ډاکټر صاحب یادونه وکړه د وچ پوستکی چې ډیر وچ سي معمولا تویږي. تاسو مخکې د مار یادونه وکړه چې مار پوستکی اچوي، دغه په انسانانو کې هم رواج دی چې پوستکی په د وخت په تیریدو سره باید نوې شي او نوې کېدل هم په دغه بڼه باندې ده، او کدا کومه ناروغي ده چې کله پوستکی وچیږي او تاسو لکه چې توګي له وجود یې لري کوي؟
موضوع د څه ده چې دا خو څنګه ده چې د هر انسان دی باید دا پوستکی لري شي، دا هغه زیروزس پوستس یا خاص ناروغي ده چې لرونکو انسانانو کې دا لیدل کیږي چې دا وچواله ډیر شي بیا زیروزس ورته وایي. زیروزس هغه د سی لکه د مار پوستکی یا د مهي د ملا پوستکی چې هغه بیا د سی نو یعنی هغه شکل ځانته اختیاري دا بیا ایمولینت یا مرطوب کننده یا نرم کونکي موږ لرو، هغه بیا توصیه کوو دوی دې په هغه باندې ځان غوړ وساتي غوړ کی. او بل مهمه خبره دا ده چې که څوک په خار کې ژوند کوي یا د خار د باندې په لرو پرتو سیمو کې ژوند کوي، زما ولارخونه دی او ډاکټر په صفت جلدي ناروغي دی او ډاکټر په صفت دا دی چې دوی دې سړو اوبو څخه استفاده نه کوي، کودس کوي یا مخ خلاص ویني اذان ویني، نو کوشش دی کی هڅه دی کی چې لټړو مو اوبو سره دوی خپل مخلاص او نور بدن وینځي. او بل لند مثال بدا ورکم دي ته چې دوی کچته درمل زینو ته یا درمل پلورنځیو ته یا دواخانو ته لاسرسی نه لري. کولای شي چې په خپل محیط کې هغه کریمونه مثال دی استفاده کی چې هغه د پوستکی را نرمي. نو که چېرته موږ له یخ اوبو څخه استفاده وکړو نو وچوالی نور زیاتی، ځکه ما د ترمو اوبو یا د ګرمو یادونه وکړه. او شي چې که چېرته نور درمل ته لاسرسی نه لري نو دغه عادي واسلینو باندې هم دی کولای شي د شپې د خوانه خپل د بدن غړي چې کوم وچوالی سره مخی، خصوصا هغه لوس ځایونه مخ، لاسونه، پښې، دا ډېر زر موفه کېږي، اخته کېږي په وچوالی باندې. او دوی دې کولی شي د شپې د خوانه دې غوړ کړي او سهار د خوانه دې بیا په صابون یا شامپو دغه او تر اوبو سره دې دا وینځي. نو دغه ستونزې چې دوی لري نو دوی دغه فیسور یا چودو ته یا چودېدلو ته یا د منتن کېدلو ته یا اخته کېدو میکروبونه بچ کیږي. او نو انشاءالله بیا به له ستونزو سره نه مخ کیږي.
مخکې تاسو د اگزیما د ناروغي یادونه وکړه، بیلابیل ډولونه لري، ممکن په یو کس کې هم مهاله د دغه ناروغي مختلف نښې څرګند شي، خارښ د پوستکي، سوروالی، د غرض نور عوارض لکه وچوالی، خړوالی او د پوستکي سپینېدو. په کومو کسانو کې دغه ناروغي راڅرګندېږي؟ آیا هغوی چې له ناڅاپه یخنۍ سره مخامخ کیږي، که حساسیتي هم ده، میراثي هم ده، ارثي هم ده، که څنګه؟
ما یا درماتایتیس دا چې دا دادو بیا د اوسپیک پورې یوازې نه دی تړل شوی، تړاو نه لري. هر هغه شخص چې مثال له اوسوک تیموټو سره کار کوي، کاغه وړي، کجمي، دی ورسره مشکل لري، نو دیتا کنټاکټ درماتیت یا مثال ارتباطي اگزیما یا د پوستکي پرسوب یا درماتیت ورته ویل کیږي، نو هغه نه ورته مشکل پیدا کیږي. یو څوک له ګلانو سره مشکل لري، نو یو سړی له خاورو سره مخ یادونه وکړه مشکل لري، نو هغه د حساسیت یا الرجي پورې ارتباط لري. چې یو څوک د چی شي سره مشکل لري او هغه ورته پیدا کیږي، نو هغه د پوستکي خارښ، حتی لړمۍ یا اورتوکاریا یا پت هغه ورته پیدا کیږي. نو دا فرق یو انسان د یو شي سره یو د بل شي سره مشکل لري او دا اگزیما ده رامنځته کیږي.
بله ډاکټر صاحب، کور ودان اوریدونکو هم ډیره پوښتنه لري، او اوریدونکو ته به هم ورسته وار ورکو چې دوی خپل پوښتنه مطرح کړي. ازادي رادیو ده د روغتیا خبرونه.
السلام علیکم ورحمت الله.
بلې خبرونه تخره خلاص له ډاکټر صاحب نه پوښتنه لري. هم حاله تاسو رادیو ما اوري رادیو ک لطف وکي رادیو خاموشه کی ګل کی
ډاکټر صاحب سمې د پښتنه ده یخ کی د ځنا څه ده یخ وې نه پړتي دي درد کی کله کې د شي سره کا کی
بله ډاکټر صاحب پښتنه مو اوریدل تر سوچ بل اوریدونکو وصل کیږي. یو اوریدونکو پښتنه کړی ده چې زه تل لاسونه په اوبو مینځم، خو بیا هم می لاسونه وچوي دی، ولې علت څه دی؟ که هم تاسو پرې رڼا واچول، خو بیا هم که د اوریدونکو ته ځواب ورکړي مهرباني.
ارو کی چې کوشش نو کی چې اوبو د دې چې مایات به ډیر واخلي، او دغه ایمولینټ یا نرم کونکي مواد نږدې د وخانې څخه د واخلي. سهار سهار دې لاسونه پر دغه ایمولینټ باندې غور کړي چې لاسونه یې تر ماښامه پورې نرم او یعنی اوسمي انشاءالله نرمواله پیدا کوي، طالبانه پیدا کوي. او بل دې ما مخکې یادونه کړې چې مینځل د یخ اوبو سره جمی کې بېخي ښه نه دی ندي مینځي.
مخکې اوریدونکو خو پوښتنه وکړه، په هر صورت موږ هم تجربه کړې ده کله چې هوا ډیره سړیږي لاسونه او پښې له یخنۍ سره مخامخ کیږي، پړسوب کوي، څه باید وشي؟
هغه د یخې هوا تاثیر دی، کله چې پارې ته نږدې کیږي هغه سوخت او درد نور زیاتیږي. نو دوی دې کوشش وکړي بیا فیمیټیدین یا اجدو بلاکر ورته وایي چې د هیستامین باعث د پوستکي د خارښ کیږي. اجدو بلاکر یا بلاک کون کې یا دغه دفع کون کې فیمیټیدین دی ټابلیټ. هر کمپنی وی هغه د دې خو معتبر کمپنی دی واخلي او سار ما خام د په نهره وخوري او په وسره ورسره سیټریزین دی واخلي یا مثال فیکزوفیناډین. مقصد د اساسیت یو ټابلیټ دی واخلي. او هغه کسان چې بیا نفس تنګی لري یا د سالنډې لري هغه هغه د کوشش وکړي چې دا د انټي سټامین د پاندازې استعمال کړي چې دغه هم د سالندې ځاتیږي. نو دغه مشکلې د پرسوب او درد دا کمیږي ورسره سیټیدین او سیټریزین تشریح مې ورکړه. دغه د استفاده کې دغه وروسته مخکې ویل چې پرسیږي پخې او لاسونه او بیا دردم کې لخته خبره ده چې بخاري ته نږدې به نشي کې ناسې درې په تکلیفېږي. نو دوی دې دغه دوبلاکر یا پرمیټیدین د استامین نفرازیږي یا راځي ځاتیږي او باعث د خارښت او پرسوب کېږي. حتی درد دم بیا کله کله کوي. نو دوی دې دغه هم نه کوي منه کوي یعنی د فقې نه پرېږي. او زه سټریزین چې دا کوم څنګه رامنځته شوی دا د دې غو مخنیوي کوي. نو دی ولا دغه څنګه استخبه ان شاء الله یعنی بری حکومت او خبشي
مننه کور ودان ډاکټر صاحب بلوریدونکو هم د مهرباني ځان راو پیژنې او لکم زمو تماس نیولای
کشم خان زرمالواله مخیبر پښتونخوا هری پر نه امریکا نه وای ته نه نه دا چې دا اکثر خلګي دی غو په دغه ناسو یا په خو باندې اکثر یا په ګوتو باندې هغه څوک مې خچي ورته وای څوک زخي ورته وای هغه ډیر ذاتي خارای مثلا هغه ډیر وخت لپاره دوام لري. آیا زه ډاکټر صاحب نه ما دا پښتنه د شایدم د ګردي ناروغو پر طلب لري او کچنګ په دې باره کې یو څه لن معلومات راکړي. دا یو د پښتنه
مې ونور لوستره کولونه یو مالي مننه کور ودان مننه ډاکټر صاحب پښتنه مو یاداش کړل یو بل اوریدونکو هم راخلو دا به ورسته اوریدونکو وي. مهرباني چې پښتنه لري ډاکټر صاحب نه بلې زما راغله بلې تاسو ښه اوریدل کیږي. مهرباني چې پښتنه لري لکم زمو تماس نه ولیک
مرسمت الله د فرا ولایت نه خبره کوم.
اخر راغلاس خبرونه ته ډاکټر صاحب د جلدی ناروغي متخصص ډاکټر نه پښتنه لري
ودا ډاکټر صاحب نه کوم دا پښتنه د ما خپل پر لاسو باندې دا سی د پیسو غوندې شیخیږي چې کله ډاکټر ته ولاړ سم وای دا د میډې تکلیف ده. نو دا پښتنه لره مې دا د میډې سم پیښیږي د سړي پر لاسو باندې او که یوازې د غمالي زید
مهرباني ډاکټر صاحب
نور صاحب محترم چې د خیبر پښتونخوا نه غاجي صاحب زنګ راواله او هغه د زخو یا وار یا د میخه کې د کورن پښتنه وکړه چې دواړه د وی کورنۍ دی او دا وایرل انفیکشن دی او ساریم دی. اول د دې یو خپینه هم د یو خپل یو ځینه بل ځی ته بیا بل ځی ته بیا بل ځی ته یعنی انتقال کې دا ساری ناروغي د بیا او زخی چی دی هغه په خپل لاسونو کې وی هغه هم نور ته دغه د پوستکی د ډیسارډرونو څخه دی چې نور ته انتقالیږي یعنی دا وایرل انفیکشن دی. او د دې د حل لار دا ده چې دا باید هغه مسلکی ډاکټر ته دی ورشي پوستکی دا کوم کورن یا کوم زخی یا میخه چې موږ تاسو ته یو دا باید ورته وسوځول شي پدیته هغه درملنه چې کومه دا هغه باید ورته توصیه شي ان شاء الله دا مشکل حلیږي او دا د جلدی پورې اعتبار لري. او بل نور صاحب محترم چې د فرا ولایت نه زمنګ استادو ورور زنګ راواله او چې زمال اسونه سپینواله پیدا کی دا سو نو سپینواله دي چې مې دې مشکل دومره رول پدې کې نه لري. هغه چې کله په کل یعنی چینجی ولري سو هغه کې پیچیاز البا په نامو باندې چاپونه دي دسي علي کی اما تت سپینواله وی دا سي دې علي د سي تک سپینوي. نو هغه کچې ته د خپل د ستوري اگزام کی ما غیته مواد د معنی کې کې چنجیو نو دا چنجیو وجدا مېده په دې کې رول نه لري. او کچې ته ویټي لوګو وی لکی وی پیسټ ورته وی بیا جدا باسته ک لند نظر وای چې د میلانینو یا د پوستکي د رنګ کمواله دي د اغازه زخمی شي یا وسرامن تکیږي یا وسوځيږي د سوختګي نو وسرامن تکیږي ازربو ویني نو هغه صحه کمزوري شي او جرأت نشي کولای چې هغه میلانو سی ته جرأت نشي کولای چې میلانین یا رنګ تولید کی نو دا د سپین پاتې کیږي چې په خوې تداوی نه کیدل اوس قابل له تداوی نه شه.
ډاکټر صاحب کور ودان هم دغه ورستۍ برخه یو اوریدونکو د واتس اپ لارې دغه پوښتنه مطرح کړي وای زما د ګيري یو برخه ویختان توی شوې دي او هغه کوچنی یو برخه لکه غوندې سپینه ښکاری. تاسو که هم رانه پیوچه ولا خو مګر بیا هم ک د دغه اوریدونکو پوښتنه جواب کړي
هغه د ګيري یو ایتا د سیلکا یا سکل غوندې دایروي د سپینواله او د ویختو تویدنه دیتا الیوپیشیا ایریاتا وی په جلدی تبابت دا ویخته کیږي. عوامل مختلف دي علتی دا دے چی کینیا یا چمو ورتو آئیو آگا ہم جدک علت کی دیستی دا گل دستونی دا تداوی نیشی چیگی کل چدے آگا سیکالوجیکل پرابلم دی فکتورو ندی چی روحی فشارو ندی چی پا یو شخص باندې راضی داغه به ویخته هم کیږي او نیم زینو کی تاکی تاکی کیږي او په ګیره کې زه چې ویخته توی شي که بیا نور ویخته راشنه کیږي نو هغه سپینیږي. دې باید مختلف درملنې دي نو دې کوشش وکړي چې په هغه میتودونو دې مخ ته لاړ شي او په شروع کې د هر ناروغۍ که هغه د پوستکي وي که نوري نو د یو ډاکټر په صفت زما لارښوونه د ورونو ته داسې ده چې په مغلومړي سر کې د دې ډاکټر ته مراجعه وکړي، لازم شي چار چې ته اوسېږي نږدې متخصص ته دې مراجعه وکړي او نو زر ښه کېږي. هغې ته درملنه شته، یعنی اورل یا د خولې د لارې هم شته او بل لوکل انجکشنونه دي چې هغه سټروید دي، یعنې هغه هم تطبیقولی شي په هماغه معوف یا هغه متاثره شوي کې. او بل اوس پی آر پی میتود راوتلی دی، ډېر ښه میتود دی چې هغه هم تطبیقولی شي. نو په هغه ناحیه کې بیا ویښته راشنه کیږي، ته د یعنې د دې باعث نه کیږي چې بیا چی او یا سپین شي. نو پی آر پی بیا پلاتلیټ ریچ پلازما دی چې د سپینې وینې څخه د سپینې یا پلازما جدا کېدلو ته وایي چې چاته سوال پیدا نه شي.
کور ودان د پوستکی یا جلدی ناروغي متخصص ډاکټر محیب الرحمن ویلند خبرتیا او وروسته بیا هم د بحث دوام ورکو.
روغتیا د ژوند شتمنی په دې خبرونه کې هر اونۍ د یک شنبه په ورځ د ماسپخین له 2 بجو تر 3 بجو پورې د ازادي راډیو میلمانه ډاکټران ستاسو روغتیایي پوښتنو ته ځوابونه وایي. دا خبرونه د جمعې په ورځ له 2:30 بجو تر 1 بجې پورې له ازادۍ راډیو یا
د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه اوري په ژوندۍ بڼه. زنوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق عیار په مرسته وړاندې کوم. موضوع هم د ژمي د موسم د پوستکي یا جلدی ناروغي او د متخصص ډاکټر محیب الرحمن لغمانی ده. لغمانی صاحب، اوس چې په افغانستان کې ژمی را روان دی، هوا ډیره سړیږي په ډیرو سیمو کې، د کور دننه او بهر هوا ډیره سره توپیر لري که د خونې دننه هوا 22 درجې یا 40 درجې د سانتیګراد په حساب باندې وي، د باندې ممکن په ډیرو سیمو کې منفی وي، منفی 15 او داسې لوړو ارتفاعاتو کې لدینه هم پورته شي. څه باید وکړي یو څوک چې له کوره وزي، له خونې وزي، د باندې د وجود کوم غړي باید د ناڅاپي یخنۍ پر وړاندې چې هغه ډېر اساس دي باید ګرم وساتل شي چې په جلدي ناروغیو هغه چې له ژمي موسم سره تړلي اخته نه شي؟
محترم، دغه د بدن د غړو کې پوزه ډېر زر سړیږي، ډېر یعنی حساسه ده پوزه. نو راځو دغه مخ او لاسونه او پښې عموما لوسی، نو دوی د کوشش وکړي زموږ هیوادوال چې خپل ځان ګرم وساتي، خولۍ، دستکشې او جرابې دا د دې استفاده وکړي، دا د یو یعنی پټو یا څادر یعنی که هر څه وي که نه، نو دوی د کوشش وکړي له دې بنینونه دي واغوندي، نو جمپرې چې مقصد ځان دې ګرم وساتي. ډول ډول ستونزې دي، نه یوازې د پوستکي تنفسي ناروغۍ دي په ژمي کې، له دې سره باید دوی مخ نشي. نوري صاحب، یو موضوع چې زه باید ورته اشاره وکړم، دا د هیوادوالو یو حق دی را باندې چې دا زه د ازادۍ راډیو له لارې نړیوالو سره هیوادوالو سره شریک کړم. هغه دا دی چې ډېرې داسې ماشومان له خپلو میندو او پلرونو سره راځي چې بیچارهګان د دوی سره پیسې نه وي چې دوی حتی چپلکې واخلي، داسې راځي. یعنی زما زړه ډېر خوږېږي، درد دي او دا توان زه نه لرم چې زه دې هر هیوادوال سره مرسته وکړم. نو زما په نړیوالو دا غږ دی چې دغه ژمي کې چې زمونږ او تاسو مخته ده اوس په کې مونږ او تاسو روان یو، نو دغه ژمي کې د یونیسف یا د ماشومانو نړیوال صندوق چې دی، دا دی باید د افغانستان کوچنانو ته ډېره پاملرنه وکړي. یعنی دوی به له ډېرو ستونزو سره بېچارهګان مخ شي، حتی دوی د یو جوړه کالیو د اخیستلو وسه نه لري، آیا پلار نه پښتنه وکړه چې دغه ته بجراب واخله او امام مخکې تیږي ماته ولي او تیږي څوک ناخلي چې کور جوړ کړي د تجربه د کم کم مې دا د نړیوال دی باید د دیزه دی ډاکټر په صفات باندې چې ماته مینه خانی ته مریضان راغلي دي او دغه څنګه راته شریک کړي نو دی بنو څنګه جراب پیدا کی دوی څنګه کالی بیچارهګان دوی صادر څنګه ورستی دي بوتان څنګه دي ځان تواخلي نو چې بوتان نه جراب نه او زم چې دغه د پوسټک ستونزو سره سره به نور جرمني او ناروغي سره د داخلي له نظر به هم مخ شي زموږ هله دا چې زمون کوم کاران په بار ملکو کې دی اپ نور نړیوال مرستندوی ادارې دي هغه د زمونږ د غانانو سره په دې برخه کې پاملرنه وکړي او مرسته دی وکړي زمونږ له دغه سره د یو نورین سره مخ نشو او ستونزې ډېرې نشي
کوربدان
بیا یعنی یو دغه کومه باندې فرض ما خپل دغه تاسو د رادیو له لارې ورسو
کوربدان
چې دغه پاملرنه وکړي
کوربدان ډاکټر صاحب دغه موضوع مونږه ازادي رادیو هم ډېر را برسېره کړی د افغانستان اوس لډېرو ننګونو یا لډېرو بشري ستونزو سره مخامخ دی تاسو یادونه وکړه په افغانستان کې په میلیونونو ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ دي 15% د افغانستان وګړي کافي خواړه نه لري تقریبا 30 میلیونه ویل کیږي چې د ورځې د خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ دي د لوګي له خطر سره مخامخ دي په تیر بیا د ماشومان هم تاسو یادونه وکړه مونږ هم وینو چې په ډیرو سیمو کې چې اوس لمخ کې هوا سړه شوې ده ماشومان بیا هم لکه چې تاسو ویلې لوڅی پخې دی باندې انګرزی په دې هله چې تاسو دغه غوښتنه هم اوریدونکو اوریدلې وي رازو هم دغه موضوع ته چې په ژمه کې چې ما ویلې مخکې یو څوک چې د باندې راځي او که هوا سړوي یا واور سوي وي ډیر زر ځان ګرموي که بخاري وي یا کوم بل ګرم ځای ته ځان ورنږدې کوي یا په ګرم اوبو باندې هغه د وجود کلاسونه د کپخې دي منځي آیا توصیه کوي چې باید سمدستي له یخنۍ څخه ګرمۍ ته د واوري د وجود دغه غړي
دا خو خبره ده فکر دی اما باید په بیل نه یعنی زر دی ځان بخاری ته یا کوم وسیله چې د ګرمولو لپاره څه دی نږدې نشي کولای شي چې د کوټې یو کونج ته یا یو څه فاصله کې دی بلار شي اما په هغه سات زر خنه د ځکه وجود هم عکس العمل یا ریاکشن ښیي ځان لواله پیدا کی یا یو بل ساتره منسکی پلی یا مثال لړمای پیراکی جی یا خارخ د پوستکی او تبن پوستکی خپل خپل عمل کوي نو دې کوشش وکړي چې اوس وقفه دې پکیرا ولی یو دکان یا دوره کې دې هغه نورسته دې ځان ګرم کی سمدلاسه دې یخنی نه دې دې کوټه ته او بخاری ته نزدیک کینو فلسره مسجد نو بیا اغه خصوصا کوم کسان چې الرجی لري بیا د زکام یا نورو کلی درد یا نورو ناروغي تر مخ کیږي نو هغه ټول ورونو استزما د هله ده چې او قین دوه څخه دې د باندې ناراضی نو نزدې بخاری ته زر نه کینی او درخې درې د توسته آرام شو به تر دې کولی شي بخاری ته نه کینی مشکل به نشي
کور ودان ډاکټر صاحب د پوستکی یا جلدی ناروغي متخصص ډاکټر محب الرحمن لغمانی چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته لته ستورو هم مننه چې دې خبرونه ته مو ټلیفون وکړ او پوښتنه مو مطرح کړلې د خبرونه مانو ریاست نوري خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته مخته یوړل
ستا پنګړو شرنګ شرنګ ساده پنګړو شنګ شنګ ساده پنګړو شنګ می هر سهار وسلوي پزړک می د مینې ولولې را پروي او پزړک می د مینې ولولې را پروي او ساده پنګړو شنګ شنګ ساده پنګړو شنګ می هر سهار وسلوي پزړک می د مینې ولولے را پروے او پزڑک میں دمینے ولولے را پروے او سادہ بنگڑو شنگ شنگ